دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د مئی 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې یو شمېر هغه طالب قمندانان چې د سولې غوښتونکي وو په دې وروستۍ کې په پاکستان کې وژل شوي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د امریکا سره ستراتیژیکي تړون لمخه به د دواړو هیوادونو دوستانه تعلقات نور هم مضبوط شي. امریکا یو وار بیا ویلی پاکستان کې د ترهګرو محفوظ پناهګاوی دی. ملګری ملتونه وایي شام کې د ډزبندۍ باوجود د تشدد په پیښو کې په لسګونو ماشومان وژل شوي دي. او سپامو کلی د خبرونو تفصیل ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د اوږدمهاله ستراتیژیکي همکاریو تړون لاسلیک کړی. د دې تړون لاسلیک کولو لپاره باراک اوباما تیره شپه ناوخته په ناسافي سفر افغانستان ته ورسېد او د ولسمشر کرزی سره د ملاقات وروسته یې دغه تړون لاسلیک کړ. د تړون د لاسلیک کولو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل چې دې سره به د افغانستان او امریکا اړیکې نورې هم ټینګې شي. نوموړي زیاته کړه:
With this agreement, I am confident that the Afghan people
په دې لوزنامه سره زه ډاډه یم چې د افغانستان خلک به پوه شي چې امریکا د دوی تر څنګه ولاړه ده او دوی به پوه شي چې امریکا خپل هدف چې د القاعده له منځه وړل او هغوی له خوندي پټنځایونو محرومول دي تر لاسه کولی شي. په یعنی وخت کې موږ دا توان لرو چې دا جګړه وګټو او په افغانستان کې د سولې نوی پړاو پرانیزو.
And usher in a new era of peace here in Afghanistan.
بل خو د دې تړون په حق افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل وینا پر مهال ویل چې د لمخه با د دواړو هیوادونو دوستانه تعلقات لا ډیر مضبوط شي.
د دې سند امساسره بده په خاني یو لس کلون فصل تر لکیږي او د مساوي او دوستانه رابطو نوې فصل پرانستل کیږي. د دې سند امضا سره موږ د دوو مستقلو او حاکمیت لرونکو هیوادونو په توګه دوستانه ټینګ پر مقابل احترام او د متقابلو تعهداتو بنا روابط پیلو.
دا تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر څو میاشتو خبرو اترو وروسته لاسلیک شو چې لمخه به امریکا د 2014 کال وروسته هم د افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي. هلته په کابل کې د پولیسو د وینا تر مخه یو ځانمرګي برید شپږ کسان وژلې دي. د ځایي پولیسو چارواکي وایي دا برید نن سهار خواو شپږ بجې ترسره شو چې پکې د یو سکول په څنګ کې د یورپین یونین او ملګرو ملتونو مرکزونه په نښه کړی شوي وو. دا راز په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا برید په داسې وخت کې ترسره شو چې څو ګڼې وړاندې باراک اوباما د افغانستان دوره ترسره کړه. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په غاړه اخیستې ده. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړه چې یو شمېر هغه طالب قمندانان چې د سولې غوښتونکو وو په دې ورستیو کې په پاکستان کې وژل شوی. د ورکړل شوی ریپورتونو لمخې په دې قمندانانو چې اوسوس په کوټه کې وژل شوی د کوټې د شورا د پوځي کمیشن مرستیال ملا اسماعیل اخوند او له ده سره تړلي 25 کسان شامل دي. که څه هم پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلی په پاکستان کې میر فسلوالي ډلې افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لوی خنډ او د افغانستان پرمختګ یې لګواخ سره مخ کړی دی. پینټاګون هر شپږ میاشتې پاس امریکایي کانګرس ته د افغانستان کې د شوي پرمختګ په اړه ریپورت ورکوي چې په دې وروستي ریپورت کې یې ورته ویلي یاغي طالبان او د القاعده سره تړلي کسان چې کم ترهګر دي لا هم په پاکستان کې د خپلو پټنځایونو نه د پولې پورې غاړه کارویانې کوي چې پکې افغان او بهرني ځواکونه ولسي خلک په نخه کیږي. بلخوا پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې تر بل هر چا ډیره قرباني ورکړي. د کوریانا خیبر پختونخوا ته راغلي د بود مذهب پیروکارو صوبه کې د خپل مذهب د یو شمېر تاریخي ځایونو زیارت کړي چې پکې د پیښور د عجایب ګرنه علاوه د سوات سوابي او تختبایی د لرغونو آثارو دوره وکړه او په تختبایی کې یې د سلیریش سوا کاله زړې خانقاه د دورې پر مهال د بود مذهب مشرانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه د سیلګرۍ و ساري قدیمه صوبایي وزیر سید داخل شاوایي یوازې په کوریا، جاپان او چین کې د بود مت څخه باندې 15 کروڑ پیرو کار دي چې زیاتره مذهبي ځایونه یې په خیبر پښتونخوا کې دي. که دې ته سمه پاملرنه وشي نو سیمه د سیلګرۍ په مت کې ډېر اقتصادي پرمختګ کولی شي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د اپریل په 28 نیټه د شام د صدر بشار الاسد د ځواکونو مخالفو ګوندونو ترمنځ د ډز بندۍ نه پس په مبینه توګه د 40 زیات ماشومان وژل شوي دي. د وسلوالو شخړو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي راډیکا کومارا راسوامي پرون ویلي چې دا وجنې په دغه هیواد کې د ډز بندۍ د سارنې لپاره د ملګرو ملتونو د سارونکو د موجودګۍ باوجود شوي. نوموړي په دواړو خواوو زور راوړی چې په جګړه کې د بې له توپیره د کارویانو نه لاس واخلي چې پکې ماشومان وژل او جوبل کیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د چین د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره بیجنګ ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي دغلته د چین حکومت مخالفه یو نابینا تن په امریکایي حفاظت کې دی او کېدای شي چې دا مسله هم په خبرو کې شامل شي. میرمن کلینټن د ډیر وخت راهیسې د چین دا کلنۍ دوره پلان کړې وه چې پکې د نړۍ دوه ستر اقتصادي قوتونه د مالي معاملاتو تر څنګه د شمالي کوریا او ایران د ستونزو په شام کې د روانې ناارامۍ په اړه خبرې وکړي. خو ممکنه ده چې په چین کې د بشري حقونو لپاره د قانونی مبارز شین گوان شینګ په اړه خبرې به هم د ایجنډې برخه وي. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی. په دې اړه افغان ولسمشر حامد کرزی وویل
د دې سند امضا سره به د پخوانیو ولسکلونو فصل تړل کیږي او د مساوي او دوستانه روابطو نوی فصل پرانستل کیږي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې یو شمېر هغه طالب کمانډانان چې د سولې غوښتونکي و په دې وروستۍ کې په پاکستان کې وژل شوي. د دې ادارې مشر انجینر نبیل وایي
د افغانستان د سولې په باره کې خبره وکړي چې زه نو سي جنگ نه کوم سوله کوم هغه ټول ووژل شو او نوم یې هم ورکړ چې طالب ووژل.
خیبر پښتونخوا ته له جنوبي کوریا څخه یو شمېر د بودمت پیروکاران د خپلو مذهبي ځایونو د ارام د عبادت لپاره راغلي دي. دا چې دوی د راتګ مقصد سوي د خیبر پښتونخوا د ساري قدیمه یو کارپو وای
مسلمانان مدینی منورې دی خلک دې د ګوزې دی خلک دې ګوري.
په روان خبرونه کې نور ګنښ می راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی. د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره باراک اوباما تیر شپه ناوخته په ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسېدی او ولسمشر کرزی سره پر تړون لاسلیک وکړی. په دې اړه دغه راپور ته ساس پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې د ستراتیژیکو همکاریو تړون په کابل کې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ناوخته په ناڅاپي سفر کابل ته ورسېدی او ولسمشر کرزی سره د لیدو پر مهال پر تړون لاسلیک وکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون تر لاسلیک کولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په دې تړون سره به د افغانستان خلک پوه سي چې امریکا د دوی ترڅنګ ولاړه ده.
With this agreement I am confident that the Afghan people
په دې لوزنامه سره زړه ډاډایم چې د افغانستان خلک به پوه شي چې امریکا د دوی ترڅنګ ولاړه ده او دوی به پوه شي چې امریکا خپل هدف چې د القاعده له منځه وړل او هغوی له خوندي پټنځایونو محرومول دي تر لاسه کولای شي. په عین وخت کې موږ دا توان لرو چې دا جګړه وګټو او په افغانستان کې د سولې نوې پړاو پرانیزو.
And usher in a new era of peace here in Afghanistan.
بلخوا د دې تړون په حق افغان ولسمشر حامد کرزی هم هیله وشوده چې په دې تړون سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مساوي او دوستانه اړیکو نوی باب پرانستل سي.
د دې سند امضا سره به د پخوانیو ولسو کلونو فصل تړل کیږي او د مساوي او دوستانه روابطو نوی فصل پرانستل کیږي. د دې سند امضا سره موږ د دوو مستقلو او حاکمیت لرونکو هیوادونو په توګه دوستانه ټینګ پر مقابل احترام او د متقابلو تعهداتو بنا روابط پیلو.
تر تړون لاسه کول ورسته ولسمشر اوباما په باګرام کې خپل پوځیانو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې تړون سره به دوی افغانستان ته باور ورکوي چې تر 2014 کال ورسته به د ترهګری په ضد جنگ او د روزنې په برخه کې امریکا له افغانستان سره بشپړ همکاري کوي، خو امریکایان به نه د افغانستان په شهرونو او غرونو کې غزمه کوي او نه به هم په دې هیواد کې خپل مستقلی پوځي اډې جوړوي. اوباما په باګرام کې خپل پوځیانو ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې وخت را رسیدلې چې دغه لسکلنه جګړه پای ته ورسوي.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade under the dark cloud of war.
زما امریکایانو ملګرو، موږ د جنگ د تور ورځو لاندې تر یوې لسیزې زیات سفر کړی دی او اوس د افغانستان د سپېدو وړاندې تیار کې موږ د نوې ورځې رڼا لیدلې شو.
We can see the light of a new day on the horizon.
په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې هغه طالبان د افغانستان په راتلونکي دور کې د قدر وړ ځای لرلای سي چې له تشدد لاس واخلي او د افغانستان قانون ومني.
In coordination with the Afghan government, my administration has been in direct discussions with the Taliban.
د افغان حکومت په همکارۍ زما انتظامیه له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې اترې کوي. موږ دا په ډاګه کړی ده چې دوی هم د راتلونکي برخه ګرځېدلی شي که چیرې دوی د القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي، له تشدد لاس واخلي او د افغانستان قانون ومني.
بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی تر تړون لاسلیک کول ورسته خپل گاونډي هیوادونو ته په اشاره سره وویل چې دا تړون به د هیڅ گاونډي هیواد لپاره ګواښ نه وي، بلکې په سیمه کې به د سولې او ثبات لپاره کار وکړي.
امیدوارم
هیله لرم چې زموږ په سیمه کې د امنیت پرمختګ او هوسایي سبب شي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ د اوږدو ستراتیژیکو همکاریو دا تړون په داسې وخت کې لاسلیک سو چې یو کال وړاندې د مې پر دوهمه نیټه د پاکستان په بټاباد ښار کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د امریکا د ځنګړ ځواکونو لخوا ووژل سو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغانستان او امریکا د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري او تړون لاسلیک کړي. په همدې اړه د مشال رادیو خبريال داوود خټک د سیاسي چارو له کارپو او په افغانستان کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره خبري کړي او له نوموړي څخه د دغه ستراتیژیک تړون پر پاکستان او پر سیمه د غیظ په اړه پوښتلې دي. نوموړي په جواب کې وایي
اول خو خبره دا ده چې د اوباما دا دوره چې کوم ده د امریکې د راتلونکي الیکشن لپاره یو تیاری ده او د اوسامه دا مرګ چې کوم ده دا د هغې لپاره بد دې نه پس استعمالېږي او د دې نه به دوی سیاسي پیدا اخیستل غواړي. دغه وجه ده چې د افغانستان ته راغی چې د امریکې ولس ته دا خبره ورسوي او د افغانستان ولس هم دوی د افغانستان نه تلونکي نه وي او په افغانستان کې به دوی کوم دی د ډېر مودې پورې موجود وي.
د اوباما په تقریر کې یو خبره دا هم وه چې دوی په افغانستان کې مستقل موجودګي هیڅ کله نه غواړي او همدغه پیغام اغي امریکایي اولس ته ورکړی.
دا خبره خو دوی کوي د دې لپاره چې د امریکې اولس ته دا باور ورکړی شي چې موږ دلته خپل ملټري چې کوم دغه د ختمول غواړو، خو بل طرف ته دوی دا وایي چې موږ دلته مستقل قوه ساتو او د لس کالو پورې خو به دا وي او د لس کالو نه پس به بیا دغه میاد نور هم اوږدکېدی شي او د هغې دپاره چې کوم دی اوباما دلته راغی چې دې ته یو دغه حیثیت ورکړي چې دا د شیکاګو په دې باندې دا په کابل کې وشوه چې نور هم دا دغه تقویه شي چې افغانستان چې کوم دی امریکا کې کوم دی دا افغانستان یو بلګری ملت دی او دا چې کوم دی په لکه مخکې چې د سوویت یونین په زمانه کې امریکا دې منطقې نه خاله، نو هغه شی به بیا نه کېږي. امریکا به دې منطقې کې چې کوم دی همدغه شانتې وي.
رستم شاه مومن صاحب، دوه نورې خبرې وې په دې کې. یو خو د دې لوزنامې نه یو پیغام ولسمشر اوباما ورکول غوښته طالبانو ته چې دی په افغانستان کې به موجود وي او د افغان پوز حمایت وکړي، خو یو بل پیغام هم دی ورکړی او هغه داو چې طالبان که خبرو اترو ته تیار وي نو دی یعنی امریکا او افغانستان هم دې ته تیار دي چې دی ته په حکومت کې ځای ورکړي. تاسو څه فکر کوي چې طالبان به دې لپاره آیا تیار شي او د افغانستان په امنیت پر دې څه اثر وي؟
دیکھو اس امکان نشتا کہ دس وینو بیا دا لسکر جگل پسوا زکی چی دا خو دا لسکارونا خاغلی کردی سے باگی تو دا کئی چی راشی زمان کو حکومت کی شامل شئی کہ دا سی خبر آگی او منا لنو زکی کرنو کم جید آگی چی کم خلق بی چی کم لسکار آگی دا پر وجن گی دو زانی قربان کرو نو آگی بورشی اغب دا گریوانا نیسی چی تاسو لسکار منگ بانی جگل وکلے اس چی کم نید آگا حکومت کی پا دستورن تاسو مانا پارلمنٹم تاسو مانا پا حکومت کی شامل شئی.
رستم شاہ مومن صاحب، اخیری پختنه لرم، د اوباما په تقریر کې د پاکستان په اړه هم یو خبره وه او هغه دا چې امریکا غواړي چې پاکستان د پاکستان د سلامتی او خود مختاری به پوره پوره خیال وساتي او دې ته به هغه رول د امن پر ځای کولو په افغانستان کې ورکول شي، نو پاکستان به ستاسو په نظر د دې دغه ستراتیژیک پارتنرشپ ته او د دې د پیغام ته په څه نظر باندې ګوري؟
دا پاکستان د خود مختاری خبرې خو د دې ناسي او عجیب خبر شوی ځکه چې اغی دل ترازی ڈرون حملے کئی او بیا دا اغی فوج هم کله کله پاکستانی طرح نو جی درې سلور درې دن ناراضی دلتا بریدونا کئی بیا
نو تاسو نه کړي. رستم شاه مومن صاحب، چې پدې کې چې کوم القاعده د پاکستان په خوره موجود دي یا کوم طالب وسلوال چې دی اغا په وزیرستان یا نور سیمو کې موجود دي او دغه ځای په افغانستان کې اغي حمله کوي، نو آیا دا یو جواز نور کوي امریکا ته چې اغي هم دلته ډرون حمله وکړي؟
نہ تدا خبر عمر نشی بیا خو ہندوستان تم دا جواز پکار دے چی غیر راشی او دلتا چی کم دے حملی شروع کی آگے نخ بلوی بلو جو رشی.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو څېړونکي رستم شاه مومند چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو په اړه زموږ همکار داود خټک پښتنې ځوابولي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو په هکله زموږ یو بل خبریال احمد شیبر د سیاسي چارو لڅېړونکي او د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د باراک اوباما د انتخابي مبارزې له ملاتړي سرور احمد سي سره خبرې کړې دي. د خبرو په پیل کې د امریکا لپاره د دې تړون د اهمیت په اړه سرور احمد زی وویل:
د امریکا په نوي تاریخ کې د ټولو نه مهم هغه اسناد دا چې امریکایان هم ورته سترګې په لار وو، ځکه خو اوباما په خپله کابل ته لاړ چې شخصا هلته ورشي او لاسلیک کړي، ځکه چې دغه منطقه افغانستان د امریکا ته د ستراتیژیکي لحاظ نه ډېره مهمه ده. موږ وګورو د دنیا د نیمو نه زیات اتومي قوتونه چې د امریکا سره تربګني هم لري، هغه روسان دي په یو څنګ کې، هم چین ده، هم پاکستان ده، هم ایران په جوړولو ده، هم هندوستان ده، نو دغه ډېر مهم ده چې په دغه منطقه کې دوی پاتې شي.
په افغانستان کې د حکومت یو شمیر مخالف وسلوال او همدارس د افغانستان ځینې نور خلک له دې سره مخالفت کوي چې امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه باندې نظامي حضور ولري، نو د دې سند ارزښت د افغانستان لپاره څه دی؟
زه به دا ووایم صاحب چې زه خو په دغه تړون کې تر اوسه پورې امریکایانو خپل وخت پکې نه ده معلوم کړی، نو زما په اند باندې مشکلات به وي، په دې کې هیڅ شک نشته، مشکلات به دوام ولري. هم د طالبانو هم دغه غوښتنې چې دوی باید وخت معلوم کړي، اگر چې اوس خو دوی وایي چې باید یوازې خبرې وشي، نو زما پان هم د ګاونډي هیوادونو لخوانه په افغانستان ته په خارجه پالیسي کې مشکلات موجود وي، خو امریکایان ته به دا ووایم چې تر ډېر وخت پورې غواړي پاتې شي، لکه څرنګه چې په جرمني کې، په کوریا کې، په جاپان کې، په نورو هیوادونو کې تر وخت پورې پاتې دي. دا اوس هم تاسو ته لري.
احمد صاحب، تاسو د سند ته د تړون نوم ورکړ. مخکې یو شمېر سیاسي څېړونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له امریکا سره به د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقت نامه لاسلیک شي او دا موافقت نامه به بیا یو تړون ته لاره هواره کړي.
زما په اند باندې سبیس فرق پکې نشته. دا تړون ده کومې غوښتنې چې امریکایانو کولې هغه ټولې شوې دي. اگر چې د افغانستان حکومت چې کومه غوښتنه کوله هغه په افغانستان کې د نظامی او ملکی اقتصادی پرمختګ لپاره کوم بودیجه واغه په کله معلومه شوه نه دا چې په غیر باندې به خبره کیږي نو ځکه او تلاوس پور تړون نمر ورکړی نو زما پان باندې زه بده وایم چې ټول لغت مقصد چې امریکایانو غوښتل چې دغه د شیکاګو د کانفرنس نه مخکې لاسلیک شي او هغه داوا د دوی د قواوو د 2014 وروسته پاتې کېده وو چې زما پان باندې امریکایانو غوښتل او د کردي حکومت سره په هغه کې راځي شوی.
د سیاسي چارو څېړونکي او د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د باراک اوباما د انتخابي مبارزې ملاتړی سرور احمدزی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون د لاسلیک کولو په هکله د احمد شیبر پوښتنې ځواب ولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلای او اوریدلای او لیدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. او زه د بل راپور پر لور، د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړه چې یو شمېر هغه طالب کمانډانان چې د سولې غوښتونکي و په دې وروستیو کې په پاکستان کې وژل شوي. د ورکرسو ریپورټونو لمخې په دې کمانډانانو چې اوس په کوټه کې وژل شوي د کوټې د شورا د پوځي کمیشن مرستیال ملا اسماعیل اخوند او له ده سره تړلي 15 کسان شامل دي. په دې اړه سالم احمد صالح تفصیلي راپور راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره قسم د طالبانو د مهم مشر مولوي اسماعیل او د هغه د 15 ملګرو وژنه تاییدوي، خو له طالبانو غوړي مخامخ له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره کښېني او د سولې خبرې وکړي. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل دغه څرګندونې په مشرانو جرګه کې وکړي. یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دغه طالب مشران له امریکا او افغان حکومت سره د سولې د خبرو له کبله د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نیول سوي او وژل سوي دي. چنیول مولوی اسماعیل او دغه نور مهم ملګری لکه د طالبانو په تشکیلاتو کې د لغمان ولی مولوی شهید خیل، د طالبانو د واکمنۍ د محل د استخباراتو رئیس قاری احمد الله ورور او د طالبانو ګڼ نور مهم کسان د شمی پورز د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په غوښتنه د دې لپاره وژل سوي چې ګواکې د ملا محمد عمر له فرمان څخه سرغړونه کړي او د سولې خبرو ته لیوالتیا شولې ده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مالی وزیر او د کوټې د شورا پخوانی مشر آغا جان معتصم تیره اونۍ د امریکا چاپ دیلی بیس رسپانې ته وویل د کوټې په شورا کې ځینو ملګرو د افغانستان په مسله کې له نظر سره اختلاف درلود. د کوټې په شورا کې د داخلي اختلافاتو خبره په داسې حال کې پورته شوې ده چې د طالبانو ځینې پخواني مشران وایي د پاکستان استخباراتي ادارې په وروستیو کې د هغو طالب مشرانو وژنې ته زیات پام اړولی چې غواړي له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. مولوي محمد اسماعیل د کوټې د شورا پوځي مرستیال او د افغانستان په ځینو برخو کې د امنیتي چارو مسؤل و. یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې ملا اسماعیل له افغان دولت سره په تماسونو کې ژمنه کړې وه چې دوی به په غزنی، وردګ، زابل او د پکتیا په ځینو سیمو کې فعالیت نه کوي او امن به یې ساتي. سرچینه وایي مولوي اسماعیل د ځینو بهرنیو هیوادونو له استازو سره هم کتلي وو کله چې د پاکستان استخباراتي اداره له مسلې خبره سوه د دوی د وژلو اقدام یې وکړ. د دې چارواکي په حواله اکثره نیول سوي طالب مشران د وردګ، زابل، غزنی او ځینو نورو سیمو قمندانان وو. اخوا د سولې علي شورا یو محلي چارواکي ومنله چې د کوټې د شورا پوځي مرستیال مولوي محمد اسماعیل ورسره د سولې خبرې پیل کړې وې. مولوی اسماعیل پاسل کې د غزنی ولایت اوسیدونکی وو. په دغه ولایت کې د سولې د ولایتي شورا د عامه پوهاوی او اړیکو د څنګه مسؤل ډاکټر غنی چې د مولوی اسماعیل له نږدې خپلوانو هم ګڼل کیږي ومنله چې شاغلی اسماعیل ورسره خبرې کړې وې.
تماس کې وو او غوښتي چې د غزنی له والي سره او له خلیل الله سره خبره وکړي. دا مختلف وو د سره مستقیم خبره د مرکزي دفتر د مسؤلینو له خوا شوې وه.
خو طالبانو د مولوی اسماعیل او 15 نورو طالب مشرانو د وژنې د لومړنیو راپورونو تر خبرېدو وروسته سمدستي په یو اعلامیه کې د دوی وژنه په کلکو ټکو رد کړه او دا یې تش تبلیغات وبلل. د ذبیح الله مجاهد له خوا رسنیو ته په یوه لیږل سوي اعلامیه کې ویل سوي د مولوی محمد اسماعیل په اړه داسې اوازې او افواهات خپرول چې له 15 نورو کسانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې وژل سوي دا حقیقت لري او محض دروغ دي. طالبان وی مولوی محمد اسماعیل رک روغ دی خود دې خبرې سپیناوی سخت کار بریشي. تر دې مخکې د ملا عبدالغنی برادر په نامه یو طالب مشر چې غوښتل له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي، د 2013 د کال په فبروري میاشت کې په مرموز ډول په پاکستان کې ونیول سو. دې مسلې د سولې رواني خبرې ټکنه کړې. څومره د مخکې د طالبانو د واکمنۍ د دفاع د وزیر ملا عبید الله په اړه راپور ورکړل سو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2000 میلادي کال کې ونیوي او په 2010 میلادي کال کې په زندان کې دننه د زړه د حمله له کبله مړ سو. چرواکي وایي د هم د سولې دروان بهیر ملاتړ کاوه. د طالبانو ځینې نور قومندانان اوس هم د پاکستان په زندانونو کې شپې سبا کوي. پاکستان چې د افغانستان په مسله کې ځان مهم لوري ګڼي، هڅه کوي د سولې په پروسه کې هم مهمه ونډه ورکړل سي. پر دغه هیوا تور پورې د چې استخباراتي ادارې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي او په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې حمایت هم کوي چې دغه ډله په قبایلي سیمه کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې ډېره پر افغان او بهرنی سرتیرو خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې طالبانو له امریکا سره د سولې مستقیمه خبرې پیل کړې وي او د پخوا په پرتله یې په دریس کې نرموالی هم لورای ښکاره دی، خو وسلوالو طالبانو څه مده مخکې اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې ځنډولې، ځکه طالبان دې ته په تمه دي چې امریکا د اعتماد جوړونې اقدامات وکړي او خپل ژمنې عملي کړي. خو ولې افغان دولت او امریکا نه دي توانېدلې هغو طالبانو ته چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري په افغانستان کې د ننه خوندیتوب برابر کړي؟ د واشنگتن په بروکینز انسټیټیوټ کې یو څېړونکی مایکل اوهانلون دغه ټکی ته اشاره کوي.
Grossman of course cannot speak for anybody's safety within Pakistan.
مارک گروسمن یاد افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړې استادې نشي کولای په پاکستان کې د طالبانو خوندیتوب تضمین کړي، خو په افغانستان کې به افغان او بهرني ځواکونه د دوی د خوندیتوب لپاره خپل هر ارخیزه هڅه وکړي. که آی ایس آی له پاکستان څخه د طالبانو د وتلو مخنیوي کوي، دا بیل مسله ده.
مایکل وی لا هم ځینې ډلې ټپلیسته چې خپلې ګټې په جنگ کې ویني. که څه هم د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د دوی د مشر ملا محمد عمر پته نه ده معلومه او لای هم له کومې رسنۍ سره خبرې نه دي کړې، خو د دې ډلې ویندویان وایي چې ملا محمد عمر ژوندی دی. د وسلوالو طالبانو یو مشر چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، د دوشنبه په ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارو په ولکه کې د خپل یو بل مهم مشر استاد یاسر د مړینې خبر تایید کړ. له پاکستان ترلاسه شوی راپورونه وایي چې استاد یاسر له تیرو څو کلونو راهیسې د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره بندي و، خو لا نه ده څرګنده چې کله او څنګه وژل شوی دی. کچېری د مولوي اسماعیل او 15 نورو طالب مشرانو د وژنې خبر په رسمي ډول تایید سي، د افغانستان د سولې په مسله کې به د پاکستان پر نیت او له طالبانو سره پر کو شکونه نور هم زیات سي. دغه هیواد په خو هم د افغانستان په مسله کې په دوه مخه سیاست تورن سوی دی.
سلام احمد سالی او چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د مشر د هغه وینا پر بنسټ تاسو راپور اوروي چې نوموړي ویلی و یو شمیر هغه طالب کمانډانان چې د سولې غوښتونکي و په دې ورستۍ کې په پاکستان کې وژل شوی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. په کابل کې نن سهار یو ځانمرګي بریډ سوی چې په ترڅ کې لړتل لړ شپږ کسان وژل سوی. وسلوالو طالبانو د دې بریډ په غاړه خسته ده. همدا مهال زموږ سره د مشال رادیو خبريال اسد الله الدین په کابل کې د ټلیفون پر لیک دی. اسد الله الدین د دغه پیښ په اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې د ځانمرګي بریډ په کوم ځای کې او څه وخت وسو او څه تلفات واړول.
ډیره مننه تاسو او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښې چارې. نن سهار شپږ بجې او 15 دقیقې د کابل ښار د نهمې اوزې د کابل بای په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ګرینویچ په نوم د برتانوي ځواکونو په یو پوځي مرکز حمله وکړه چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې حمله کې اوه کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال جنرال داوود امین لږ شېبه مخکې په سیمه کې خبر اعلان ته وویل چې په دغه پرلپسې ځانوژونکو حملو کې د دغه پوځي مرکز یو ساتونکی وژل شوی، شپږ نور ټپیان دي او په وژل شوو کې 15 عام وګړي هم شامل دي. ښاغلی امین وویل چې د حمله کوونکو یا د وسلوالو طالبانو شمیر 4 کسه وو چې یو یې لومړی د یو موټر په ذریعه د کمپ په دروازه کې ځان والوزو او درې نور د کمپ دننه ولاړل چې یو کس د دوی لخوا ووژل شو او دوه نور د کمپ دننه ځانته انفجار ورکړ. همداشان د کورنۍ چارو وزارت اعلامیه هم د اوس زموږ لاس سره ورسېده. دوی وایي چې په دغه حمله کې وو کسان وژل شوی او 18 نور ټپیان دي چې تر ډیره ملکی کسان دي. له دې سربېره وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه مونږ ته ویل چې دغه حمله د باراک اوباما د راتګ په خبرګون کې کړې ده.
ډیر مننه اسد الله الدین د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو ګران اوریدونکو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د غرمې 12 بجې سوي دي. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره 13 شپه د اوږدمهاله ستراتیژیکي همکاري تړون لاسلیک کړی دی. ولسمشر اوباما افغانستان کې تړون لاسلیک کول نو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی دی. هلته په کابل کې د پولیسو د بیان تر مخه یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړ چې یو شمېر هغه طالب قماندانان چې د سولې غوښتونکو په دې ورستیو کې په پاکستان کې وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلی په پاکستان کې مش وسلواله ډلې افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لوی خنډ دی او د افغانستان پرمختګ یې لګواخ سره مخ کړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د چین د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره بیجنګ ته رسیدلې ده. او ملګری ملتونه وایي د شام د صدر بشار الاسد د ځواکونو مخالفو ګوندونو ترمنځ د دزبندې نه پاس د اپریل په 28 نیټه په مبینه توګه د سلور ډیر شونه زیات ماشومان وژل شوی دی.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې د ورسپانو په خپل اداري کې څلیکلي راځي چورته غړسو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو چې په کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانه مشرق ایکسپریس او جنگ شامل دي. خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی لخوا عدالت کې د اپیل دایر کولو په حق لا خبرونه راغستي دي. جنگ ورسپانه خپل سرخو کې د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلیل لیکي چې د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د اپیل اوریدنه به نهاتنی بنچ کوي او د درې نو ججانو شاملې دوه لپاره د جوډیشل کمیشن غونډه رابللې شوې ده. ډان مشرق ایکسپریس ورسپانه د دې خبر په حق لسته لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ممکنه اپیل درې ججانو د اوریدنې نه انکار کړی دی. آج ورسپانه دا خبر صدا سي راغسته او لیکي چې توهین عدالت کیس کې درې ججانو د اوریدنې نه انکار کړی دی او اوس به درې نوي ججان برتی کولای شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. ایکسپریس ورسپانه خبرې ادارې کې لیکي چې د پېټرولو په نرخونو کې د اضافه له وجې د تیرې میاشتې په پیل کې چې کوم اثرات مخې ته راغلي وو په هغه د ولس احتجاج لا ختم نو چې بیا د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړې شو. اداري وایي چې دا خبر د اولس لپاره عجب دی چې ورسپانو کې د سور زوره حسي د تیلو په نرخونو کې د کمی خبرونه راځي. اداري مخکې لیکي چې د دې اضافه نه به حکومت ته د کال په سر 2.5 ارب روپی تر لاسه کیږي او دا به د روانې میاشتې په بلیونو کې شاملول شي. نو د دې مطلب دا دی چې دا 2.5 ارب روپی به د اولس نه وستل شي. اداري اخیری کې لیکي چې دا وخت دی چې اولس ته اسانۍ ورکړي شي خو حکومت لګیاري چې په اولس نور وز غرزوی. نو باید چې حکومت دې اخت پاملرنه ورکړي او د اولس احساس وکړي او د ادوان اضافي واپس واخلي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کی یعنی ویلي دي چې د اولس خواهشات او جذبات په نظر کې ساتل شي او هم په دې رڼا کې به قومي پالیسي په اتفاق سره جوړول شي او پوز به د دې مطابق کار کوي. اداري لیکي چې جنرال اشفاق پرویز کی یعنی دا هم ویل چې موږ لا دانه دي هیرول پکار چې د جمهوریت لومبه مقصد صرف او صرف د اولس په خیر خیګړه او خوشحالی کې اضافه کول دي او د دې سره سره یو داسې ټولنه وجود کې راوستل دي چې پکې هر چاته انصاف ورکړي شي. ادارې مخ کې لیکي چې د پوز مشر چې د حالاتو څنګه پر اختیا اډانه جایزه وړاندې کړه د دې پډاګه ماندار اوسي چې ملک دا وخت د خطرونو نه دی را بهر شوی او د حالاتو غوښتنه ده چې د سیاست او حکومت لپاره د منډو ترلو په ځای ملکی مشروالي د دې ملک او ولس لپاره خپل غوره کردار ولوبوي ځکه چې پوز دوی ته باور ورکړو چې هغه به خپل حدود کې اوسي. ادارې اخیر کلی کی چې سرنګ د پوز مشر د خپل زمورو هټ سرګن کړو بای چې د ملک نور مشران هم د لار خپل کړی او د هغه سوګن خیال وساتي چې په کوم کې دوی د ملک او قام سره د وفاداری سرګندونه کړي وا. جنگ ورسپن خپل اداري کلی کی چې سپریم کورټ لخوا وطني بنچ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د توهین عدالت کیس لړکی ته سزا ورکول وروسته د پاکستان سیاسي فضا ډیره ګرمه شوې ده. یو خوا د ځینی سیاسي مخالفو ډلو دا خیال دی چې د دې فیصله وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم نه دی پاتې. پاتی او د کابینه په خپل ختم شوی دا او ملک کې دا وخت د حکومت نومي اساس موجود نه دی. ادارې لیکي چې بل په وزیر اعظم او په خپل نور د پیپلز پارټي غړي د سپریم کورټ فیصله د آئین خلاف ګڼي. نو باید چې سیاستدانان د مهاجرۍ سیاست ختم کړي او د ولس د فائدې او خوشحالۍ لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسییټډ پریس په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د پیښ وروسته د امریکا او پاکستان پر اړیکو او د پیښ پر څرنګوالي لیکنه کړې. او واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریدونو او په دې اړه د امریکا د ولسمشر د سرکار پر ورستیو څرګندونو تبصره کړې. د دغو دواړو لیکونو غټې کې د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې حسیبه شهید درته اوروي.
اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې لیکلي چې ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې یو کال د تیرېدو وروسته هم داسې پیښې شته چې پاکستان ورته لا تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ایبټ آباد د پیښې اغیز لا تر اوسه موجود دی او د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې د ستونزو سره مخ دي. د دې پیښې یو اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د اوسامه لپاره د پاکستان دننه مرسته کوونکي موجود وو او دغه هیواد چارواکو ته پکار و چې په دې اړه پلټنې وکړي. د دې په ځواب کې پاکستان یو کمیسون جوړ کړ چې تحقیقات وکړي. د ای پی په وینا د دې کمیسون د جوړېدو سمدستي وروسته د کمیسون مشر وویل چې د داسې فکر نه کوي چې اسامه بن لادن ته د پاکستان د امنیتي ادارو مرسته حاصله وه. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې په څرګنده د پالیسي ده چې د پاکستان دننه د اسامه لپاره په لوړه کچه د مرستې ثبوتونه مخې ته ندي راغلي. د ای پی په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ویلي و چې په دغه هیواد کې د بن لادن له ډېرې مودې راهیسې پټ پاتې کېدل د استخباراتو ناکامي ده. خو د اسامه د یوې مېرمنې د هغه څرګندونو وروسته چې د القاعده مشر په 15 کورونو کې اوسېدلی او په دې دوران کې د هغه میرمن او څلور ماشومان زیږولي شکونه راپورته کړي دي. بلخوا بیا واشنگټن پوسټ او رسپانې د ډرون بریدونو په اړه یو لیکنه کړې ده. د اوباما حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مشکوک ترهګرو پر ضد بی پیلوټا الوتکو بریدونه منلې دي. واشنگټن پوسټ رسپانې لیکي لدې پخلی سره امریکا له خپل هیواد بهر د هدفي عملیاتو پر پراخوالي اچول شوی پرده برسېره کړې ده. واشنگټن پوسټ لیکي د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي د ډرون بریدونو د منلو او پکې د ولسی وګړو د وژلو خبره په داسې حال کې منلې ده چې د اوباما اداره د ولسمشری په ټاکنو کې د ملي امنیت د خوندي کولو موضوع د خپل کمپاین د مرکزی اجنډې په توګه کاروي. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې د اوباما سلاکار جان برینن وینا د ډرون د بریدونو منتقدان په دې مسله باندې د یو پراخ بحث د پرانیستلو لپاره یو ګام ګڼي. واشنگټن پوسټ په پاکستان کې د ډرون د بریدونو د څارونکو ادارې د نیو امریکن فاونډیشن په حواله سره اټکل کوي چې په دې بریدونو کې د 1300 ولسی وګړي وژل شوي دي. خو امریکایي چارواکي بیا وایي د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال له 2009 کال راهیسې په ټولي زتوګه 2000 کسان اورپکې ولسی وګړي په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا د استخباراتو اداره په پاکستان کې د څو کلونو راهیسې د بی پیلوټا الوتکو بریدونه کوي، خو په یمن کې په اپریل میاشت کې د عملیات پیل کړل.
حسیبه شهید و چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکاوه.
شپږ سوه یویشت،
دولس زره یو سلو دیرش،
ستړې مشې د مشال. د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ څپه شپږ سوه یویشت،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او پنځلس زره اوه سوه شپېته کیلو هرتز،
او د انټرنیټ له لارې مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکې صافي اورېدلی شي.
زمږه له مشال رادیو خاوري د ملګر ملتونو د ټولو ادارو ترمنځ د تړاو ادارې اوچا د پاکستان لپاره مشر جان ګنګ نړیوالو مرستندوی ادارو او هیوادونو ته خواست کړی دی چې دوی ته د قبایلی سیمو څخه د بې کورسو خلکو او د تیر کال سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د نورو 840 ملیون امریکایي ډالر ضرورت دی. دا چې د دې اپیل ضرورت ولې پیښ او دا مهال د حکومت او نړیوالو ادارو لخوا ځینې قبایلی سیمو ته د ستنوسو خلکو کوم ډول مرستې روانې دي، د دې پښتنو د جواب لپاره راځي چې زموږ د همکار مجید بابر راپور واورو.
د ملګرو ملتونو سره اړه لرونکو د ټولو ادارو د تړاو د ادارې د پاکستان لپاره ډایرکټر جان ګینګ ویلي دي چې د پاکستان د سیلاب او ترهګرۍ ځپلو خلکو لپاره د نورو 340 میلیون ډالرو د مرستو ضرورت دی. دا مهال 2.5 لک خلک د تیر کال د سیلابونو او د 2003 کال راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد د پاکستاني پوځ له عملیاتو له کبله ځپلی شوي دي. دا مهال د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو لپاره ملګري ملتونه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کوي. په پېښور کې ملګرو ملتونو د خوراک د ادارې یا ورلد فوډ پروګرام ویان ظاهر شاه وایي چې د اوچا ډایرکټر جان ګینګ لخوا نړیوالو مرستندویا ادارو او هیوادونو ته د اپیل ضرورت ځکه وو چې دوی سره دا مهال صرف د شپږو میاشتو لپاره خوراکي مواد شته. ظاهر شاه زیاته کړه
دا چې کوم ځواب زموږ ریسنټلی او چا چې دا یو ارګنایزیشن د یو ان ایجنسی هغه هیومینیټیرین اپریشن پلان دا کوي نو پای کې هم چې کوم کمی دا چې کمی دا نو هغه مو پای کې هغه ریفلیکټ کوو کنه هغه چې هغه ټول زموږ کوم ډیټیری د نمبر سره کمی دا اشیا خدای پای کې هغه هغه پروپوزل دی پای کې هغه ټول خپل چې کوم دا شارټ فال دی هغه پای کې مینشن کړی دی.
د کوبری سیمو لپاره د افتونو د نظم د ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر ارشد خان نوې پوښتنه وکړه چې دا مهال د قبایلي سیمو سره اړه لرونکي څومره خلک بې کوره شوي دي.
زما د اشاره د نن پوری چې هغه تقریبا 1 لک کورنۍ نه وو بس کړي او کټوري حساب کو چې 3 لک او 50 زره کورنۍ چې دا بې کوره شوي دي چې هغه کې ونیم نه وو بس کړي او 2 لک کورنۍ.
باجوړ او مومندو قبایلي سیمه ته چې کومې کورنۍ ستنې شوې دي د هغوی لپاره حکومت د بیا آبادکاري لپاره سهلې دلې کوي. د قبایلي سیمې باجوړ نه د پارلیمان غړی او د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله را سره په دې اړه دا نظر شریک کړو.
عموما د باجوړ کې کوم ریهابلیټیشن کار چې روان دی نو په باجوړ کې ډېر ښه په تیزۍ سره دی. دا غي اولنې مثال لري چې موږ زموږ ټول آی ډی پی واپس شوې دي. دا غي وجه کوم ځای ته چې آی ډی پی واپس کیږي نو الته کم از کم خلکو ته دا سهولت راغلی چې را زه سیف یم. دریم دا چې الته خلکو ته موږ نقد امداد په شکل کې د چا چې کور رانو حکم رجسٹرډ شوی او سروې شوی او هغه ته 4 لک روپۍ او د چا کور کې نیم لیکل شوی او نیم رانو نو هغه ته 1 لک 60 هزار روپۍ کیش ګرانټ موږ ورکړو. د دې سره سره این آر سی کوم نارویجن ریفیوجی کونسل دی هغه ته کوم ډونرس چې پیسې ورکوي د هغې په وساطت سره تقریبا 900 شیلټر کمرې جوړې شوې کوم کې چې یو باتھروم یو کچن یو کمرې او دا به 2200 نورې هم جوړېږي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ترمنځ د تړاو د ادارې یا اوچا ویاندې میرمن سټیسی وینسټن مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره د قبایلي سیمو د ترهګرۍ ځپلو لپاره د روان کال د مې یا د جون د میاشتې د لومړۍ اونۍ پورې بجټ شته. هغې زیاته کړه
دا مهال موږ سره 133 میلیونه امریکایي ډالره د بیړنیو خطرو د فنډ په مت کې شته، خو موږ په خاصه توګه د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو او کم خلک چې ستانه شوي دي د هغې د بادکارۍ لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو ته ضرورت لرو. موږ تمه لرو چې دا امداد به موږ ته ملاو شي او موږ به وکولی شو چې د بې کوره شوو او چې کم خلک خپلو کورونو ته ستانه شي مرستې وکړو او تمه لرو چې کم خلک بې کوره شوي دي خپلو کورونو ته په حفاظت ستانه شي.
میرمن سټیسی زیاته کړه چې تر دا مهال دوی سره یورپی یونین او امریکې د نورو مالی مرستو ورکولو ژمنې کړې دي او د سره سره د ملګرو ملتونو د نورو مرستندوی ادارو لخوا هم د دوی ادارې ته د دغه ځپلې شو خلکو لپاره د مالی مرستو ډاډ ورکړل شوی دی.
مجید بابر و چې د ملګری ملتونو د ټولي ادارو ترمنځ د تړاو د ادارې او چا لخوا د پاکستان لپاره د مرستو د اپیل پاړه تاسو ته پور اوروي. د امریکا د دفاع وزارت د نوې پوره زده هیواد کانګرس د افغانستان د جګړې په اړه یو راپور وړاندې کړی چې پکې د پاکستان په خاوره کې ډېر یاغیان او د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې د وستر غوښ په توګه یاد شوی دی. دا چې د دفاع د وزارت دغه تازه انکشافات به د دواړو هیوادونو پر هغو حد سوچ غواړي د تیر شاوخوا یو کال راهیسې خرابې را روانې خپلې اړیکې بیرته پر ځای کړي کوم اغیز وکړي او کنه. پاړې اورو له واشنگټن د مشال رادیو د خبريال هارون بچا دغه راپور.
د امریکا دفاع وزارت چې هر شپږ میاشتې پس د هیواد کانګرس ته د یو راپور په لیکدولو په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخو کې د شوو پرمختګونو یو انځور وړاندې کوي. د 13 ورځې په غو کې ویلي چې د پاکستان په خاوره د یاغیانو موجودیت د افغانستان پرمختګ او خوالی له خطر سره مخامخ کړی دي. په راپور کې دا شوی چې طالب یاغیان او القاعده سره تړلي ترهګر لا هم د پاکستان له خپلو پټنځایونو له پولیا خوا په افغانستان کې خلک او افغان او بهرني سرتیري په نخښه کوي. د امریکا حکومت او هم د کانګرس غړو لتر یو کال راهیسې چې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان په پټاباد خار کې د وړخیز عملیاتو په ترڅ کې وواژه. د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګو کتل ورزنی په کلکه وغوښتل چې په خپل خورا د موجودو ترهګرو پر ضد کوټلې اقدام وکړي. که څه هم چې له دغه پیښې ورپسې بیا په نومبر میاشت کې د ممندو په سلالا چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په بمباریو کې د سلیریش پاکستانی عسکرو له وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې خړپړ شوې. راپورونه وایي چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای شوو ترهګرو پر ضد د ډرون بریدونو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا چې د پینټاګون دغه تازه راپور به د امریکا او پاکستان د مخکې نه په خرابو اړیکو کوم اغېز وکړي او که نه، په واشنگټن کې میشت د سیمې د چارو یو څېړونکي امتیاز علي په اړه وایي.
دا لومبي ځل نه دی، دنه مخکې هم د امریکای غټو چارواکو په خپلو ویناګانو کې ویلي دي، دغه شان په ریپورټونو کې ویلي شوی دي. دا مهال چې اوس د امریکای او د پاکستان اړیکې د ډېر وخت نه کلکېچنې را روانې وي، اوس په داسې حال کې د دې ریپورت راتګ چې دی نو هغه به زما په فکر باندې دومره غټ اغېز به نه وي، ځکه چې واشنگټن او اسلام آباد دواړه دا مهال هڅې کوي چې خپلې اړیکې ښې کړي.
د پینټاګون پر راپور کې د یاغیانو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات انتخابي بدل شوی چې وایي ځینې ترهګر خوې پترس کې پنخه کیږي، خو ځینې نور چې د پاکستان د ستراتیژیکي ګټو لپاره مهم بدل کیږي په آزاد توګه خپل تروریستي فعالیتونه پر مخ وړي. دغه خبره امتیاز علي هم کوي چې وایي
د پاکستان فوج په هغه سیمه کې کومه تګلارې ده، کومه پالیسي ده، هغه څه د چانه پټ نه ده. هغه په ځینې طالبانو چې کومه ډلې دي هغه سره په جګړه باندې اخته دي، خو په ځینې د طالبانو داسې ډلې دي چې هغه باندې هغه سترګې پټې کړې دي هلته، او هغه ته هیڅ نه وي چې په هغه کې د حقانی ډله هم شامل ده. په هغه کې د افغانستان چې کوم نور طالبانو ډلې دي هغه هم شامل دي، او هغه د پاکستان خوره کې د ډېر وخت راهیسې پټ دي. پاکستان تر اوسه پورې دغه تګلارې نه لاس اوچت کړی نه دی. د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کومې اړیکې خرابې دي په هغې کې هم دا یو غټه ستونزه ده چې د امریکې حکومت دا نظر لري چې په افغانستان کې د دوی چې کوم کوششونه دي په هغې کې دا یو غټ خنډ دی.
امتیاز علي دغه راز د افغانستان په مسله کې د پاکستان مهم کردار ته اشاره زیاتوي چې امریکا نه غواړي په داسې یو حساس وخت کې چې له دغه هېواده د دوی د ځواکونو د وتلو نیټه رانږدې شوې له پاکستان سره اړیکې نورې هم پیچلې شي.
امریکا دا وخت داسې ښکاري چې په هغه سیمه کې نښتې ده. دی په دې هم پوهې دي چې د پاکستان هلته یو غټ رول دی. دا وی هلته کې د طالبانو سره اړیکې دي، بیا ګاونډي هېواد دی. د تیرو دیرشو کالو راهیسې هلته کې هغوی خپل ستراتیژیکي چې کوم ګټې دي هغې لپاره خپلې هلې ځلې کوي. نو امریکې ته دا معلومه ده، او د امریکې زما په فکر باندې دا یو غټه مجبوري ده چې پاکستان په یو نرمه پالیسي یا تګلاره خپل کړې ده، او دا غي یو غټه وجه ده چې دا مهال په افغانستان کې چې کوم جګړه ده د طالبانو په ضد باندې هغه یو ډیر مهم پړاو ته داخل شوی ده، او په هغه کې د پاکستان رول چې دی نو ډیر زیات مهم دی. دا وخت
پینټاګون په یوه وخت کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر وړاندې د اکمالاتي لارو د تړلو د پاکستان په پریکړې اندېښنه ښودلې چې ویلي دي لکه بل بیل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر ښایي چې له یو لړ ستونزو سره مخ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او زو د کندهار پر لور. د افغانستان د کندهار په لوی زندان کې د بندي کسانو د لوږې هړتال یا اعتصاب نن څلورمې ورځې ته مخه زیدلې دي. چارواکي وایي بندیان ځکه هړتال کوي چې دوی کابل ته نه لیږي. بلخوا بیا په کندهار کې د بشر د حقوقو استازي وایي چې دوی هڅه کړې ده چې د کندهار زندان ته ولاړ شي، خو څوک یې نه پرېږدي. زموږ همکار سید شاسکی مې په اړه نور حال راکوي.
په کندهار کې د بشر د حقوقو د خپلواکي ادارې کارکونکي وایي چې په دې موخه چې په کندهار زندان کې د لوږې احتساب کوونکي بندیان له نږدې وویني هڅه کړې ده چې زندان ته ورشي، خو دولتي چارواکي زندان ته د تګ مخه نیسي. دوی وایي دا مهال دولت او په زندان کې بند کسان بېلابېلې ادعاوې کوي، ځکه خو باید دوی هلته لاړ شي او د بندیانو حالت په خپله وګوري. په کندهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالقادر نورزی وایي چې له هغې ورځې چې بندیانو احتساب پیل کړی دی، ملګري هڅه کوي چې په خپله زندان ته لاړ شي، خو لا تر اوسه د بندیانو په لیدلو نه دي توانېدلي. دی وایي په دې اړه یې د کندهار له والي سره هم خبرې کړې دي، او هغه ورته زندان ته د ورتلو اجازه ورکړې ده، خو د زندان مسؤلین یې پلاوي ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
رسمی دفتر خبر مال بردن تو
قانون معلوم دی
خود کندهار د لوی زندان مدیر سمنوال غلام فاروق وایي چې د بشر د حقوقو استازي پرته له دې چې له دولتي چارواکو څخه اجازه واخلي د بندیانو د لیدلو هڅه کوي. دوی وایي تر څو وخت پورې چې والی یا نظامي مسؤلین ورته نوی ویلي دوی نشي کولای چاته زندان ته د ننوتلو اجازه ورکړي.
هر ځای یو دروازه لري، هر ځای یو کارول لري. داخل لطفا د داخل سیاسر ظیم اجازه واخلي، د دې واخلي چې راشي چې هغه دلته به اصالات او اردان قام وي، د هغه څه واخلي. دی به وایي چې ستا په کور کې هم د حقوق بشر هغه حقوق نقض شوي دي، نو زه به درته وایم چې هو نو راځه زما
نن څلورمه ورځ ده چې د کندهار په زندان کې بندي کسانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. د بندیانو په خبره د احتساب لامل یې مذهبي نسخو ته سپکاوی او پر وخت د دوی دوسیه نه څېړل دي. خو دولتي چارواکي بیا وایي چې بندیانو ځکه د لوږې احتساب پیل کړی دی چې غواړي په دې توګه د هغې پرېکړې مخه ونیسي چې ګواکې د کندهار بندیان به کابل ته لېږدول کېږي. شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار لوی زندان د یو تونل له لارې مات شو چې د 1500 په شاوخوا کې سیاسي بندیان ورڅخه وتښتیدل. خو دا مهال پکې د بندو سیاسي بندیانو شمیره بیرته سلګونو ته رسیږي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري پورا یو کال وړاندې د 2018 کال د مې پر 2 نیټه د امریکا ځنګړو ځواکونو د پاکستان په بټاباد ښار کې پر یو کور برید وکړي او د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن یې ووژي. دغه کور د چاو او د اسامه په حق له او د دې کور په حق له ځای خلکو ته معلومات و او کنه؟ په همدې حق له زموږ همکار خالد خان چې دغه رنگسوي کور ته ورغلی دی دغه راپور تیار کړی دی.
د ایبټاباد بلال ټاون زیات تر اوسیدونکو تر دې ساته پورې په دې خبره باورې ندي چې غنی د دوی په چم گاون کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د 1300 کال راسي د خپل ټبر سره اوسېدو. خو بیا دوی وایي په کار ده چې د امریکای او پاکستان حکومت د دوی مې پیخه کې د اسامه وجل او نور حقیقتونه په مکمل توګه کام ته پډاګ کړی. 13 کال په دوی مې چې کله د امریکای کمانډو ځواکونو په بلال ټاون کې په یو کور برید وکړو، نو چم گاون خلکو د هلیکاپټر او د ډزو اوازونو تر غوږ شو او بیا د یو هلیکاپټر سوځیدل هم ولیدل. په پاکستان امنیتی ځواکونو دوی د کور ته نږدې پرې نه خو.
زما نوم سیف الله دی او جی بالکل موږ دلته کې اوسېږو. شپې ته 1 بجې نه بعد یو داسې بلاسټ فون ته شو، خلکو چې دماکه شو، ټول خلک کورونه باره وتلل او هغه ځای کته چې به داسې چلو شو. نو هغه ټایم کې سیکورټي فورسز والا هم را رسېدل او ایریا ټول کورن آف کړی و. نو
د چارواکو او ځای اوسیدونکو په وینا په دغه وکاناله کور کې ارشد خان او طارق خان نمیرونه اوسېدل چې د مالت خلکو سره به هیڅ ناسته پاسته نه کوله. دغه شان دغه کور ته د دننه تلو هم چاته اجازه نه وه. د دې کور په حق لا یو ځای اوسیدونکو فضل خالق وایي
دا خو کور ډېر دغه لکه چار دیواری هم ډېره دنګ وه او لپاس بیا من کندتار هم دغه شی او لپاس دویم عامونه کور لکه صدقه نو لگا چا په شک داسې نو او وخت کې صدا خبر نه و دا چې روس ته دغه جوړ شنه بیا غن روس او دا محفوظ دی. دا خو ناممکن خبره جدي ده چې او سما او دغه خبره بل د ارمی په درمیان کې دی کنه.
خو بیا د دوی مې پیخ روس ته د بلال ټاون او په خصوصي زوګا د اسامه د مالت خلک ډیر ستوند سره مخ او زکه چې د پاکستان فوج او نور استخباراتي ادارو چارواکو به هر وخت د دې کور ساره نه کوله او هیڅ یو کس به د کارت نه بغیر خپل کور ته هم نه پریخو.
تکلیف خدا او چې لکه دلته چې کوم ټول را لګین رسو فوجان را دلاري مری باندې یو اکثر خلکو دا تکلیف لکه پر خدل بینه لکه بار نه وکړ سره نه له وبو نه پر خدل له
دا اسامه بن لادن دغه کور چې د کاکول ملټری اکیډمي چرته چې د پاکستان فوجي افسرانو ته روزنه ورکول شي په سو پر لنګ کې پروت او خو بیا چې کله لس میاشتې رستو یعنی د فروری په میاشت کې د پاکستان حکومت د کور وړاند کړو نو د هغې نه پس ځایي خلک خپل کورونو ته تلو راتلو کې خو آزاد چو خو غوی نن هم د دې کور په حق لا رسنو ته هیڅ نه وایي. د دغه روان شوی کور زیات تر ملبا د خار نه بهر اورل شوی دا او د چم گاون ماشومان په دغه میدان کې نن کرکټ لوبه کوي. دغه شان د دې کور د یو مات پایپ نه د سکول او بهر وخت بهيږي چې زیات تر خلک کې په دې نیت کې چې غنی دادا اسامه د کور او بدی
مرزا خان اوس کې واخله شکر الحمدلله اجازه ارجه کې ستاده پولیس ورنشته نه او ډیر ډیر خلک راځي دې ته سیال
سیل ترازی او دا خوشکی دا ډیره خوږی وبدی
ابتاباد د خیبر پختونخوا د ټولو نه پور امن او د سیلګری خار او خزای خلک وای چې د دغه پی خورستو د خار د خلکو جون او کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی
او کافی فرق پرې وته دی وړي ک خلک ډیر زیات اوټ شیوم دی دلته نه کنه سوق پی خور تلاړو سوق چرته مراد د ګډوډ دغه دی کر چې کوم زو انویسټرانو د پراپرټی لحاظ سره هغه ټوله اوټ شوی دی نو بس حالات ګډوډ شو کنه
د وایل ورلد چې د پاکستان حکومت د دوی مې پیخې ټول اړخونه معلومولو د پاره د ابتباد کمیشن جوړ کړی دی او دا ویل کیږي چې دا کمیشن به خپل رپورٹ پر روانه میاش مئی کې وړاندې کوي خالد خان مشال ریډیو ابتباد
زموږ غله مشال رادیو خبري د جاپان کوریا او چین د اسره کډیمه ماهرانو یو پلاوی د خیبر پښتونخوا د اسره کډیمه دوره کړې ده د شلکسي زډاله په خپل درې ورځنی دوره کې د سوات او سوابي د تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره د هغوی کتن کوي دا چې د دې تاریخي ځایونو اهمیت څه دی او د پاکستان په معیشت کې د څه ګټ لري په دې اړه نور تفصيل اورو د انیس اجمل پر راپور کې
د چین کوریا او جاپان سره تعلق لرونکي د بود مذهب د اغه پلاوی د غړو دی چې دا وخت د خیبر پختونخوا په دوره راغلي او د تیر ګل او نه پروس یې د ثوابې تختبې او د سواد دورې وکړي او د غلطه د بود مذهب تاریخي اثر وکتل د بود مذهب سره د تعلق لرونکو د غشل کسیسی ډلې ته تیر ورځ په پیښور کې د ګندارا تهذیب په اړه یو بریفینګ هم ورکړی شو د دغه پلاوی د دورې د مقصد په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا د سیلګری د وزیر عاقل شان او پختل نو نوموړي ویل چې صوبایي حکومت غواړي چې نړۍ د دې سیمې د زلانده تاریخ په اړه خبر کړي
کوم دی ریلیز زین دی هغه وګوریا او بیا دا دی چې دا پر سره چې کوم د خراب شوی دی دا ټول دا د بدن د فارا او د ریسټوریشن د فارا په موږ سره دی مرسته کوي
اکیل شاسی اتوی چې کله د غوف د تاریخي اثر او قتل نو وی ویل چې د دې اثرو نه داسې لګي چې خیبر پختونخوا د امن او مینې یو زنګو و او غی با د دې صوبې د خصوصیت ټول نړۍ ته ښکار کوي د کوریا لخوا راغلي د پلاوی یو مشر ریټایرډ میجر جنرال لی سوک پک وای چې د دې اثرو د بیا رغونې او خوندي ساتلو مقصد دا دی چې دا د نورو مسبونو خلکو لپاره د سیاحت یو ځای جوړ شي او کوریا با په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د حکومت مرسته کوي
why we are here is to find out
موږ دلته راغلی یو چې خپل ارتقا معلوم کړو په دې سیمه کې یعنی ګندارا کې بودا زیږیدلې وو نو ځکه دا ځای د بودا مذهب کور دی دا یو شان مذهبي سفر وو او د دې مخه هم دا ده چې دا ځایونه وګورو زیاتره کوریایی بود مذهب خواهش لري چې د دې ځایونو سفر وکړي خو د بده مرغه په دې اړه ډیر کم معلومات موجود دي او مونږه چې کوم معلومات ترلاسه کړو هغه به کوریایی بود مذهب خلکو سره شریک کړو
خاغلی لی سوک پوک د نړۍ تاجرانو سرمایه‌کارو او ماهرانو ته هم د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا د دورې بلنه ورکړه
دا خبر مهم معلوم کړه چې د مسلمانانو له کوریایي خلکو سره رویه د ملګرتوب ده او په دې خبره ټینګار کوو چې د بود مذهب د سپیزلی ځایونو د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي او موږ به د تاریخي آثارو خوندي ساتلو په ترڅ کې د پاکستان سره مرستو ته دوام ورکوو
کله مو چې د آثار قدیمه ماهر شوکت شرار نه د دې آثارو د تاریخ په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړی وویل
پدې کې د هندویزم هم آثار دي پدې کې د اسلام د شروع د وخت هم آثار دي چې کوم د بودیس خاص ته د مغولې بیا آثار دي او د هغه د مذهب چې کوم په نوې شکل کې هغه راغلي نه وي چې د دې د پسوات کې شی او چې کوم د ماهیانا سکول وي د علم د غر په سر باندې د رام چندر جی تخت په روایت باندې چې هغه د دې ځګنه هم تاسو له او د بودیزم خو بیا ډیر زیات آثار دي په تخدای دا بودکړه دا شابازګړه دا د جاپان چې کوم خاص تر کوم د بودا په کوریا کې څه خلک دی پتا لې ان چې څه خلک دی دا خو بالکل دی ته څنګه چې مسلمانان مدینه منورې دی هغه لګې دی ګورې دی هغه دی ګورې
سیک مذهب سره تعلق لرونکي ډاکټر سورن سنگ وای چې پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د بود مت هندو او سیک مذهبونو ډیر اثر موجود دي خو د حکومت د پام نه کولې لوجه
تیر وستر وزا خرابیږي.
ناریوال بارډر باندې یو ګوردوارا دا بابا ګورنانک صاحب ګوردوارا چې کم ځای بابا ګورنانک صاحب د دنیا نه تللی او هغه ته مخامخ بالکل انډیا یو ګوردوارا دا تقریبا چې مونږ پیدل ځو نو په دس منټ کې آمنے سامنے مونږ یو تر رسیدې شو. ولته وزیر اعظم صاحب ته مو اپیل کړو چې دا لار دې کولاو شي د انډیا نه کسان دلته راځي او بیا دې واپس ځي، نه صرف د یوې ګوردوارې په وجه باندې د کولایدو په وجه باندې کروڑاو روپو چې دی انکم پاکستان سرکار ته ملاويږي.
د سونن سنگھ په وینا د نړۍ د زیاتره هیوادونو د معیشت انحصار په سلګره دی او که پاکستان دې اړخ ته صحیح توجه ورکړه نو ورته به ډېرې مالی ګټې ترلاسه شي.